دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او مجید بابر درته هر کلی وای. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونیز خبرونه رادیوي مجله د روانې کړي په دوه مینه مای کې در خبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر او
مشی رومې د مشال د خبرونو سره ټکی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې قومي احتساب اداره دی ولس بې ځایه نه تنګوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي دا مهال په پاکستان کې 15 وسلوالې ډلې شتون لري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ریپبلیکن ګوند د غړو لخوا د مسلمانانو پر ضد دریځ نړۍ لپاره ډېر تکلیف دی. دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د قومي احتساب ادارې نیب کاروایانې په هیواد دننه د پرمختیایي کارونو پر مخ لوی خنډ دی. ښاغلي شریف په دغه اداره غږ وکړ چې خپل کار ذمهواری سره کوي او ولس دې بې ځایه نه تنګوي. ښاغلي شریف د پنجاب په بهاولپور کې د خپل ګوند غړو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا خبره یې مخکې هم د قومي احتساب ادارې مشر په نوټس کې راوستې وه او د نیب چیرمین له پکار چې د دې معاملې نوټس واخلي، کنې د ده په خبره حکومت به مجبوره شي چې په دې لړ کې ضروري قانوني کاروایي وکړي. خو پخوانی ولس مشر آصف زرداری د نواز شریف لخوا د نیب په اداره د تنقید پر دې عمل کې ویلي دي چې د نیب سره سره دغه هیواد وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے هم دا کار کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په دغه هیواد کې 15 وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوم کاروي. تېره ورځ په ټکسله کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي چودري وویل
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 15 نه زیات مختلفو سوچونو فکرونو او د مختلفو ایجنډو لرونکو وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټی او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز اخلاصوي.
کزوم چودری نثار علی خان په پاکستان کې د داعش ډلې شتون ردوي، خو تیرونی د غیر پوځي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سند د داخله چارو کمیټه ته ویلي وو چې دوی د یادې ډلې نیټورک مات کړی. په پیښور کې پرون د خیبر پختونخوا بلدیاتي نمائندګانو د اتړونو په کولو سره د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د اختیاراتو پر مختیایي کارونو لپاره د مالي پانګو غوښتنه کوي. د دغه احتجاجي ناستې پر مهال د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي یو کونسلر ساجد اقبال وویل
مونږ ماتم مناوو زمونږ د ناظمانو او کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوې دي هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کم دي هغه زر تر زر ریلیز کړي چې 2013 اکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ لره کړي دي لوکل ګورنمنټ اکټ چې کم دي او هغه اکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو.
دوی وایي تر څو چې صوبایي حکومت د دوی غوښتنې نه وي پوره کړي دوی به د صوبایي اسمبلۍ مخې ته په احتجاج ناست وي او که ونه شوه نو په بنیګالا اسلام آباد کې د عمران خان د کور مخې ته هم احتجاجي ناسته باندې وکیني. د بلوچستان حکومت لخوا په خبره شوې او خبر پاڼه کې ویل شوې د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبي تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابد آغا اوس معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره درې کسیزه کمیټې مسلم باغ سیمې ته لیږلې، خو د ساقبي کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټه باور نه لري او عدالتي کمیشن دې جوړ کړل شي. د ساقبي ورور اعزاز الله تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
دنیا را روانه ده دویم رالو پاتې موږ په عزت باندې کښېنول او په عزت باندې مو رخصت کړل. موږ ورته وویل چې موږ کمیټې موږ پارون دی د منسټر تر مخ ویلي چې موږ کمیټې نه منو دغه د ایجوکیشن چې کوم منسټر جوړه کړې ده ګورنمنټ نو دوی موږ په عزت باندې رخصت کړل. موږ جوډیشن کمیشن غواړو.
ساقبي سوګره د مخکې ځان وجلی و چې وجه یې د یاد کالج لخوا پر هغې د مالي جرمانې او امتحان کې د برخې اخیستو اجازت نه ورکولو خفدل شوې وه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاسون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیي قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال د مشال لیډیو افغان څانګې ته ویلي پاچین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې شل کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي. د مشرقیوال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل شوي دي، خو وایي ملکي وګړو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تیرې اونۍ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار عربپتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو او ماحولیاتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی. تېره ورځ په کالیفورنیا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي اوباما زیاته کړه چې د ټاکنو په ابتدایي کمپاین کې داسې یو امیدوار هم د دغه ګوند نشته چې د ماحولیاتي بدلون په اړه د څه کولو سوچ ولري، بلکې ډونلډ ټرمپ خو دا تجویز ورکړی چې امریکا ته د مسلمانانو په ورتلو عارضي بندیز ولګول شي. اوباما چې کېدای شي دا تجویز د مسلمانانو ضد جذباتو باندې مبنی وي، خو د نورو امیدوارانو بیانونو ته که وکتل شي نو هغه ډېر تکلیف دی دي. اوباما ویل چې د هغه خیال نه دی چې د راتلونکي نومبر په میاشت کې به ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي او ولسمشر به شي. وروستۍ خبر دا چې د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته تللی. حسین دهکان پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده. روس او ایران هغه هیوادونه دي چې شام په 15 کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی. روس دغه راز له ایران سره د لرې واټن ویشتونکي S-300 د فضایي دفاعي میزایل د پلورلو تړون لاسلیک کړی دی او تهران غواړي له روس نه لا نوره وسله هم واخلي. د مشال د خبرونو پای او اوس به د موسم حال او د کرنټ روبۍ د احمد الله نه واوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 50 پیسې او 113 روپۍ، یو پاوند 150 روپۍ 50 پیسې او 151 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 70 پیسې او 28 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ او 28 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 215 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. کچری تاسو د مشال رادیو رواني غړی تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد قومي احتساب اداره دی ولس نه زوروي.
ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں.
پیښور کې د خیبر پختونخوا بلدیتی نمائندگانو صوبائی اسمبلی مخې ته احتجاجی ناسته پیل کړې ده.
وکه به باندې ګاله شان اوټلا به سپریم کورټ سے سی و ان شاء الله دغه زمين واپس نسی چې سره تھا زمين مطالبات حکومت منلې نه.
سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د ګډو ګټو د شورا غونډه دی راول بل شي او په اقتصادي راهداري لانجه دی پکې هوار کړل شي.
پکانه ده چې دا وړو سبو چیف منسٹرانو سره دا سیزمه نیولې دي. هغه د سره په اګریمنت کې د ویست ایسترن علاوه ویسترن د سره شتنه
او د مشال مجله کې بعد په جلال آباد کې د میوزیم او د کتابخانی په اړه واوري.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه موجوده امکانات ته وګورو. د اډې میوزیم غونډه یو غټه پروژه موږ په خپل امکاناتو باندې نشو ترمیمو.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو دونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږیږئ. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف ویلي چې د هیواد قومي احتساب اداره دی ولس نه زوروي او خپل کار ته دی په ذمہ واری سره تر سره کول ته ژمن شي. نوموړي دا خبره تیر ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې قومي احتساب اداره یا نیب د بیګونه خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هغوی تنګوي او دا نه ګوري چې کوم کس کوم کیس سم دی او کوم نه. نوموړي ویل چې د نیب مشر دی د دې معاملې نوټس واخلي او که داسې ونه شول نو حکومت به په خپله په دې لړ کې ضروري او قانوني کاروای کوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د وزیر اعظم په وینا چې نیب دانه ګوري چې کم کې سم دی او کم نه، باید چې نیب خپل کار ذمېوارې سره وکړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د نیب چیرمین د دې معاملې نوټس یې واخلي او قوانه خصي شي نو حکومت دې لړ کې به ضروري او قانوني کاروایی کوي. وزیر اعظم په وینا چې حکومت له د کار کولو په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي او د دې نه علاوه داسې ادارې دي کمې چې منځ کې ولاړې دي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه،
دفترو میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں.
دو نیب اهلکاران د خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هغلته هغوی دا خلک زوروي او دا نه ګوري چې دا کیس سم دی او کنه او په غلط کیسونو د لاس اچولو کوشش کوي. ما د نیب د چیرمین په نوټس کې دا خبره راوړې ده او بیا به هم راوړم چې دا سی په چا لاس اچول او بیا هغوی کار ته نه پریښودل دا صحیح نه ده او د پاکستان چې کوم معاملات دي نو هغه په شفافیت کې مخ په وړاندې روان دي.
د وزیر اعظم بیان په اړه د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي دا ښکاري چې وزیر اعظم په پنجاب صوبه کې د قومي احتساب ادارې لخوا د ځینې کیسونو په اړه خوشاله نه دي.
حکومت دا ښکارېدو لکه چې د پیپلز پارټۍ سایډ ته لږ هم تې سمپاتیک نو هغه سیزونه به هم په منځ کې راغلي وو او د حکومت سٹانس جو نو هغه ته واقعي لږ نرم وو پیپلز پارټۍ طرف ته او په بعض سیزونو کې ایون د هغې ملګرتیا هم کول او په ښکاره ځکه نه راتلو چې د کرپشن خلاف یو غټ مهم چې دی هغه چلېدو او په کراچۍ کې یو غټ آپریشن نور هم روان دا هغه د وژنې نو خو دا ښکاری چې په سیزونو باندې پرایم منسټر دې نو هغه لا خوشاله نه وي. خدا چې سکیشن دې ښکاری چې په پنجاب کې لکه چی وي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو ایمل خټکوي سمودرا سي حکومت سره تړلې خلکو په اړه د بدونوانې خبرې کې دي او د وزیر اعظم د بیان نه داسې لګي چې حکومت باندې فشار راوړي چې حکومت او د حکومت سره تړلې خلکو خلاف دې حرکت نه کوي.
مې باندې دا فشار دې د عدالت د طرفه او د خلکو د طرفه د میډیا د طرفه چې دا د کیسه خلکو خلاف دې کوشش کی
چیئرمین آصف علی زرداری د وزیر اعظم نواز شریف په نیب د تنقید نه پس خپل رد عمل کې ویلي دي چې قومي احتساب ادارې سره قومي تحقیقاتي اداره ایف آی ای هم دغه کار کوي او د اتلسم ترمیم مسلسل خلاف ورزي روانه ده. دوی ویل چې د وزیر اعظم خپل وزیر ویلي دي چې د پیپلز ګوند پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر اسیم سغلا یې درغلي نه ده کړې خو د دې باوجود ډاکټر اسیم د سو میاشتو راسي زورول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال راډیو ته تاسو غواګی درنو اردوونکو د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان یو وار بیا دا خبره رد کړي چې ګینی په پاکستان کې داعش وسله واله ډله وجود لري. د نوموړي په وینا چې په پاکستان کې لسګونه وسله والو ډلو غړي یوازې د داعش نوم کاروي. نوموړي دا خبره تیر مازیګر په پاکستان کې له ځایي رسنو سره کړي چې په اړه یې نور تفصیل د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د اسلام آباد پسند پروت د پنجاب په ټکسلا خار کې د نهې په مازیګر رسنو سره خبرو کې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په پاکستان کې په باقاعده توګه د داعش نوې تنظیم وجود نشته خو په پاکستان کې چې کوم 15 نه قانون ګرځولې شوی ډلې کار کوي د دغه ډلو وسلوال د داعش نوم کاروي. د نوموړي په وینا د رستیو کې د نه قانون ګرځولې شوی ډلو لشکري جنگ وي، جماعت داوا، حزب اسلامي خلک نیولې شوی وو او دغه خلک هم له داعش نوې تنظیم سره وتړل شو. چودری نثار علی په دې اړه زیاته کړه،
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 45 نه زیات مختلفو سوچونو، فکرونو او د مختلفو ایجنډو لرونکو وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټی او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز اخلاصوي.
د ذکر د روانه میاشت په لسمه نیټه د داخلي چارو لپاره د سینټ قائم کمیټې غونډې ته د آی بی مشر ویلي و چې په پاکستان کې د داعش نومي تنظیم نتورک موجود دی او د دوی پر ضد عملیات روان دي. بل پلو د دې پترس کې د پاکستان خارجه دفتر ویان خبري غونډه کې هم په پاکستان کې د داعش د شتون خبرونه رد کړي وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پیښور کې د خیبر پختونخوا بلدیتي نمائندگانو د سرونو او ډولونو په درزا کې په اترونو سره د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د طریقه انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت د پرمختیايي قانون لپاره د مالی پانګو او اختیاراتو غوښتنه کوي. دوی په پیښور کې پرون د مشال اړیو خبریال غلام غوث سره د خپل غوښتنو په لړ کې خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوښ شو چې د دوی په شعارونو پیلېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم ساجد اقبال مومند، زما تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. مونږ ماتم مناوو، زمونږ د ناظمانو کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوې دي هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کم دي هغه سر تر سره ریلیز کړی شي. په 2013 اکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ لره کړی دي، لوکل ګورنمنټ اکټ چې کم دی، او هغه اکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو چې کم امینډمنټ دوی کړی دی مونږ دا نه منو، مونږ دغه خلاف یو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز طویل کونسل ناظم ثناء الله خان محمد امیر د بانو ناروغلی امیر سرا دډی خان د ټانک د زانوبی عدالت سیمه نائب ناظمین ناظمیم دی د امیر د خپل حق ته پر وروتلې او د در نه مشټټ کړی دو و چې سره سمشت خپل حق ملو شو اني میر و داده ادر نه کای او کدا د نو شلا به بانی ګال تاسو او بانی ګال شوا در نه ور کای او کب بانی ګال شانوټلا به سپریم کورٹ سے سی به سپریم کورٹ مخ ته امیر در نه ور کای او ان شاء الله د غیر سمیر واپس نسی چې سره تھا د امیر مطالبات حکومت منلی نه.
وزیر خزانہ زندہ باد، وزیر بلدیات زندہ باد، وزیر اعلی زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد.
ہمایون خان میں نوم دا او ناظم لانڈی ڈاک یا دبان نام انتخاب یا امیر سے غیر ذمہ وار خلق نہیں چھ حکومت تا یا چاہتا پریشانی جوڑائی خدا دے ڈیرے مجبوری نا او دے حکومت دے بے حسی نا او دے نااہلی دے وجہ نا امیر دا در نہ جوڑا کڑلا ٹول کے پی کے پساتا او تم یاشت اوش للے چ دا دے دے دغ غریب قوم سرباری سرمایہ پدا بند خرچہ شوی دو امیر منتخب کڑلی دے خدمت تے پورا عوام نہ مشتا ایسا پیرے دیوے پیسے فنڈ ملاو دا نہ اختیار ملاو دا نہ بل سے چکیم مرات تی وہ دے 2011 لاس پہ ترمیمی ایکٹ سے چکیم وا دے دے مشترا شوی دی پاگا بند حکومت ہے سے قسم عمل نہ دا کڑا غیر معینہ مدت پیرے میرا وے نوست بھی میرا وے درنا کائی میرا وے احتجاج کائی چھ دے دخ قوم حق میر چا ووٹ روکڑا دا وہ آگا حق میر اڑا نہیں وہ اگے تا میرا سولا نہیں.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنوتونکو د پاکستان د مرکزی حکومت او خیبر پختونخوا بلوچستان حکومتونه او د دغه صوبو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه رامسته شوې لانجه لا هم نه ده هواره. په دې لړ کې سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د مشترکه ګټو غونډه دې راوبل شي او دا مسله دې هواره کړل شي. نور تفصیل عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر سر د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو او ګوندونو ترمنځ راپورته سوی لانجه د ګډو ګټو شورا للاري د حل کولو وړاندیز تیرونی د سینټ د مشر رضا ربانی لخوا ورکړل شو. په هغه غونډه کې د مخالفو ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې وکړي چې د اساسي قانون لمخې باید د ګډو ګټو شورا غونډه هر درې میاشتې وروسته راوغواړي. خوشاوخوا یولس میاشتې تیرې سوي، مرکزی حکومت له رابللو ډډه کوي. د پیپلز پارټي یو مشر سینیټر تاج حیدر وای د ګډو ګټو شورا هغه چوکاټ دی چې پکې د څلور واړه صوبو وزیرالاګان، لوړ پوړي چارواکي، د وزیر اعظم په مشرۍ کې پر هغو مسلو مشترکه فیصله کوي چې قربانې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف وي.
اساسی قانون وای چې د صوبو په خواست هم وزیر اعظم د ګډو ګټو غونډه را بلل شي. نو یوازې خو زموږ د سند وزیر اعلی شپږ وواره وزیر اعظم ته د غونډه را بلل لپاره لیکلی دی. دا وخت په هیواد کې سرشمیرنه کیږي چې دا هم د ګډو ګټو موجوده. لدې علاوه له قطر سره د مایا یا اوبلن ګیس تړون وشو چې له مخې به یې پایپ لاینونه جوړیږي او د هغوی لپاره ټیکسونه لګول کیږي. دا هم د ګټو د شورا موضوع ده. او دارنګه چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره هم ده، ځکه دا هر څه به د صوبو تیریږي، نو په کار دي چې ټولې صوبې په ګډه کار پرې وکړي. دا هر څه د ګټو په شورا کې باید فیصله شي، نو له دې سره به ډېرې ښې نتیجې ترلاسه شي.
ځینې کارپوهان وایي د شورا د غونډې رابللو په اړه پر حکومت د سیاسي ګوندونو تر فشار وروسته د مسلم لیگ نون وزیران هڅه کوي چې پر دغو مسلو صوبې په اعتماد کې واخلي. دوی د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د منصوبه بندۍ د مرکزي وزیر احسن اقبال لیدنه د دغو کوششونو برخه بولي. خو د عوامي نیشنل پارټۍ د اطلاعاتو مرکزي سیکرټر سینیټر زاهد خان وایي که د ګډو ګټو شورا غونډه راوه هم بلل سي، نو هلته به هم هغه فیصلې کیږي چې د مرکزي حکومت خوښه وي.
پکار نه ده چې د وړو صوبو چیف منسٹرانو سره دا سیزمه نیولې دي، هغه د سره په اګریمنت کې د ایسټرن علاوه ویسټرن د سره شته نه، او چونکې زمونږ د صوبې وزیر اعلی یو داسې پارټۍ نمایندګي کوي چې هغه د پنجاب پارټۍ هم ده، نو هغې څه توقع کولی شي چې هغه به د پښتنو جنګ وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی هم داسې دی چې هغه د مسلم لیگ نون دی، نو دې باندې زمونږ دا توقع نشته.
هم دې ته ورته اندېښنه د بلوچستان نېشنل پارټۍ سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدین هم لري. دی وایي باید صوبې داسې پیاوړي استازي د ګډو ګټو شورا ته ورولېږي چې په هغوی کې د خپلو حقونو د دفاع صلاحیت وي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هلته د صوبو داسې استازي ورشي چې یو څه خبره خو وکړی شي، داسې نه چې پر مسئلو او خپلو حقونو سترګې پټې کړي او کمزورې دریځ وړاندې کړي لکه چې یې پخوا هم کمزورې دریځ وړاندې کړی و. د ګډو ګټو په شورا کې د صوبو د پیاوړو نمائندګانو شتون ضروری دی چې په ټینګه سره د بلوچستان د هر ډول حقونو نه یوازې ترجمانی وکړي شي بلکې ساتنه یې هم وکړي.
خو د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی مرکزي وزیر مشاهد الله خان د مخالفه سیاسي ګوندونو ټول اعتراضونه ردوي.
لومړی د صوبو ترمنځ د همغږۍ وزیر پر مختلفو اختلافي خبرو اتفاق رائے پیدا کوي چې دا وخت هم ورباندې کار روان دی، چې داسې ونشي چې بیا د ګډو ګټو په شورا کې تاوتریخوالی رامنځته شي. داسې ډېرې خبرې شته چې له وجې د تاوتریخوالی رامنځته کېدو امکان وي چې دا خبره د وفاق لپاره ښه نه ده. نو بیا دا فکر وشي چې باید نور کوششونه وشي چې دا رنګه مسله حل شي، غونډه په سولیزه فضا کې وشي او ستونزې پکې حل شي. هغه منصوبې چې دا وخت په هیواد کې روان دي او منظوري د ګډو ګټو له شورا اخیستل ضروری دي، د هغوی منظوري وار لمخه اخیستل شوې ده. دا وخت هیڅ یو داسې منصوبه نشته چې د ګډو ګټو د شورا له اجازه ته بغیر روان وي.
مشاهد الله خان زیاته کړه دوی هڅه کوي چې ډېر ژر د ګډو ګټو شورا غونډه راوبولي، خو البته هغه د یوې دقیقې نیټې له ورکولو ډډه وکړه.
درو دونکو عبدالحی کاکړو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو زو خبر ایجنسی ته. د خبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا سیکرټریټ لخوا د جوړ کړل شوی شکایتي مرکز له کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک د شکایت درج کولو له دغه نظام نه خبر دي. دوی له حکومت څخه غوښتنې لري. د فرحات شینواری پر رپورټ کې ورو
فاټا سیکرټریټ خوښه یو کال وړاندې د قبایلي ولس د شکایتونو د درج کولو او په هغې د عمل کولو لپاره په هر قبایلي ایجنسۍ کې یو شکایت مرکز پرانسته کړی ده. دې مرکزونو ته د ټیلیفون، ایمیل او فیکس له لارې خلک خپل شکایتونه وړاندې کولی شي. خو بیا د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې زیاتره خلک د دغه شکایت مرکز نه ناخبره دي او ځینې خلکو لای د شکایت درج کولو چل هم نه ورزی. نو باید پولیټیکل چارواکي خلکو ته خپل دروازې خلاص وساتي او د دوی د ستونزو نه ځان خبر کړي. په دې حق له د خیبر ایجنسۍ د جمرود سیمې اوسیدونکو اکبر علی پردای مشال ریډیو ثوای
تر اوسه پورې مو چرته د چانه دا خبره و نه ورېده چې یو سړی تلوي او دلته یې شکایت جمع کړی وي. او که شکایت یې جمع کړی هم وي نو مو دا نه دی اورېدلی چې دا غوی مسله حل شوی وي. پولیټیکل انتظامیه را ته پکور دی چې وخت په وخت باندې کلی کچهری کوي، خلکو له ملاقاتونو وخت فیر کوي او دا غوی مسالې فوري تور باندې حل کوي. اول خو لکه خلکو ته دا ایجوکیټ کول پکور دی چې دلته خپل شکایت په دا طریقه باندې جمع کوي، په دا
دا بیا په پروسس کې وی او په دې باندې دا غشن عمل کیږي. افسوس خو دا دی چې دلته کم انتظامی غټ افسرونه شي نو صرف د ملکونو او د غټ خلکو سره ملويږي. دا په کور د چې عام خلکو لم ټایم ور کوي دا غوي مسلې موري او دا غوي په مسلو باندې فوري تور باندې عمل کیږي.
او د خیبر ایجنسی یو بلتن سے دا غجان پردی وویل
او پدې کې زه داسې نشم ویلای چې یاره داسې مونږ عوامو ته فائدہ رسیدلې وي چې دا وګوره اوس پی ایس ایف سره مثال چې ورنه وسی اغا پی ایس ایف چې کوم د دروازې باندې کړي دنیا خل پسین کړو خلکو باندې ورته په انتظار کې پاکي بوډاګانم دي پاکي مشران دي پاکي تعلیم افتام دي پاکي سکولونو والا لکانم دي دا ډېر غټ مسایل دي خلکو سره دي مثال ته خلق راغلي دي په ګینټو باندې چې کوم د انتظار کوي او پدې کې چې کوم د ډیپټی لارډ چې بیا درې ورځې نیوي سلورم نیوي پینځم نیوي هم داسې دا مسایل پاتې شي چې پاسپورټونه وي چې سیل وچ هغه وی پی ته لګي او یا ای پی ای چکم دفتر ته ای پی ای دفتر ته پولیټیکل تنظیم هغه هغه ته ولګي نو هغه پسنګ په خپل ځان باندې کوي بو کی چې ما دا غلطی کړو او زه بالکل ځمنم هکې دی نشي.
په خیبر هاوس په خبرې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې خلاص شوی دغه شکایت مرکز انچارج آفتاب اقبال نمو پختل چې تر اوسه ورسره څومره شکایتونه درج شوی او د نظام نه تر اوسه زیاتره ځای خلک ولی خبر دی. نو په جواب کې وویل
نو سه پورې موږ سره دیش کمپلینز راغلی دي و کمپلینټ سی کم دي دا کامیابی سره د غشوی ریزالو شوی دي حل شوی دي کرپشن بارکی دي او چې کم ده روډونو بارکی دي او ڈرنکنگ واٹر چکم دے ددی دی دزمکو مسلی دی نادرا مسلی دی نو مختلف کمپلینٹس چکم دے مونږ سره راغلی او بل چکم دے کال هم کولے شی 0800 88777 باندې دینا بغیر فیکس وغیرہ مشتا ای میل فیسیلیٹی هم شتا بینر وغیرہ مونږ لگاولے وے پدی لنڈی کوتل کے باڑہ کے جمرود کے مونږ ټول زیونو کے بینر وغیرہ هم لگاولے وے پدلتا آفس باندې په خیبر هاوس باندې مونږ چکم دے غټ بینر لگولو چل تخل کو عام طور پر ډیر دینو اگے لگو پوری پخپلا او مونږ په بالکل بالکل پی ایس ای پہ ایکشن اخلي مونږ پی ایس ای بلور کو
د خیبر ایجنسی خلک غوښتنه کوي چې باید د دغه شکایت مرکزونو په حق لا زیات نه زیات خلک خبر کړي شي او چې په دې کې کوم شکایتونه جمع کیږي په هغه دې عمل یقیني کړي شي. فرهاد شنوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا. دروندونکو زو کوټه ته د بلوچستان حکومت لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د مسلم باغ کالج د یوې زده کوونکې د خودکشي وروسته حکومت د یاد کالج مشره معطله کړې ده او د دې پیښې د پلټن لپاره درې کسیزه کمیټه مسلم باغ سیمې ته لیږل شوې ده. نور تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورت کې.
د مسلم باغ سیمې د اولس کلنې ساقبې تر ځان وژنې وروسته د بلوچستان حکومت د مسلم باغ د نجونو د کالج مشره عبدا غوث معطله کړې او هغه کمیټې چې د دې پیښې د پلټنې لپاره جوړه شوې وه د سې شنبې په ورځ مسلم باغ سیمې ته رسېدلې ده. خو د ساقبې ورور اعزاز الله وایي د دوی د کورنۍ پر دې کمیټې باور نشته او عدالتي کمیسیون دې جوړ کړل سي.
پاتے ناستو مش کو دنیا را روانہ دا دویم رالو پاتے مش په عزت باندې کښینول او په عزت باندې مو رخصت کړم او ورته وویل چې موږ کمیټې مش پارم دا د منیسټر تر مخ ویل چې موږ کمیټې نه منو دا د ایجوکیشن کم منیسټر جوړ کړی دی ګورنمنت نو دوی مش په عزت باندې رخصت کړم مش جوډیشن کمیشن غواړو ویل کم چې کمیټې جوړ شوې ده هغه ګورنمنت جوړ کړی دی کم چې دا شپږ میاشتې دا ودا کار ته کتل او د دې یو دغه نه کوي سولوشن نه وي.
د دولسم جماعت لوستون کې ولس کلنې ساقبې د تیر جمعې په ورځ هغه وخت خپل ځان وواژه چې د دې د کورنۍ په خبره د هغې د دولسم جماعت د امتحاني داخلي فارمونه قبول نه کړل سو. د یاد کالج چارواکي وایي د دې فارمونه یې ځکه قبول نه کړل چې د ساقبې او نورو خوندکیو حاضریان یې پوره نه وي. خو د ساقبې یو ملګری نازنین دورانی بیا دا تورونه ردوي او وایي ځکه یې ساقبې ته داخله ورنه کړه چې همدې د دې احتجاج کوونکو انجونو مشري کوله.
دا د نی د احتجاج شیدا و دا وځه دا باندې د دې چې د فوټ شې د شته ولې نو دا نور انجونو نه ستو تي کوله دا انجونو ګټ کړی ته ولې انجونو دا لاري او څه د مش شیدا ولا.
د ساقبې کورنۍ د مسلم باغ د انجونو کالج پر پخوانی مشري عبدا غوث او نورو چارواکو تور پورې کوي چې دوی ځکه د ساقبې او نورو لوستونکو انجونو د داخلي فارمان قبول نکړل چې د ساقبې په شمول جنو نور انجونو شپږ میاشتې وړاندې د کالج د انتظامیه پر ضد احتجاج کړی وو او غوښتنه یې کوله چې دوی ته دې سم شوونکي ورکړل سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو ته تاسې غوږی درنو ودونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسې لپاره د مشال ریډیووي مجله هم لرو خو وخت شوه د ماسپخین یوونی و بجا مجید بابر نه د خبرونو لنډی زور
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د قومي احتساب ادارې نیب کاروایانی په هیواد دننه د پرمختیايي کارونو پر مخ لوی خنډ دی. ښاغلي شریف په دغه اداره غږ وکړ چې خپل کار ذمہواره سره کوي او ولس ته بے ځایه نه تنګوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي په دغه هیواد کې 15 وسله والې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسله والې نوم کاروي. په پېښور کې پرون نه د خیبر پختونخوا بلدیاتي نمائندګانو د اتومونو په کولو سره د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج ناشتہ پیل کړی ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت د اختیاراتو او پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پانګو غوښتنه کوي. د بلوچستان حکومت لخوا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبې تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابد آغا اوس معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره یې 3 کمیټې مسلم باغ ته لیږلې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاسون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار ارتقي ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو ماحولیتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی. د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته تللی. حسین دهقان پرون په ماسکو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو درنو اردوونکو اوس درته د مشال همکار نجیب عامر د مشال ریډیووي مجله وړاندې کوي چې دا ځل ورکې تاسو د جلال آباد کې د میوزیم او کتابخانی د منځوري د یوې نوې مجلې خال د خبرېدو د راډیو د نړیوالې ورځې او د چینیانو د نوي کال په اړه مطالبه اوري. د مشال راډیووي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال راډیوي مجله کې درته نجیب عامر هر کله وای. په دغه خبرونه کې مو یو وار بیا د پښتنو سیمو ادبي هلې ځلې منډې ترړې او لوړې ژورې له نظره تیرې کړې دي. پښتانه هنرمندان، لیکوال او شاعران بیا هم د مینې ویشلو لپاره د یو بل سره مخامخ وو. د ځینو ادبي او کلتوري فعالیتونو څخه به په دې خبرونه کې خبر شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په جلال آباد کې موزیم او کتابتون جوړول غواړي.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې په پام کې نیول شوې، هغه منځوري شوې دي.
د رادیو نړیواله ورځ سخت کال په افغانستان کې په داسې حال کې ول منځل شو چې دغلته د رادیوګانو شمیره مخ په کمېدو ده. په منګور سواد کې زیم پښتونخوا په نوم د موسیقي شپه کې د هنرونو ننداره وړاندې شو.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
د خال په نوم یو نوی معیاري مجله لچا پر اوته د مسول مدیر سره یې غږیدل یو.
ما دا قایش او پزړی کی چې زه په پښتو ادب کې یو داسې رساله راو باسم بس تاسو ما یو تم د پزړی کی.
نور راپور نو مرکی هم درته لرو او په جلال آباد کې د مومن کتابخانی له یو مسول ناورو چې تازه یې څه چاپ کړی دی. دا راپورونه مرکی به ووري خو اوس درته پامیر ساحل کلتوري او ادبي خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د نوخار سیمې او پیژندل شوی شاعر د فبروري پر اتمه وفات شو. دی په 1949 کال کې زیږیدلی و. د دوه چاپ او ګڼ ناچاپه کتابونه تر شا پرېښودل. سید ګلمان شاه 50 کال وړاندې د کوه دامان پښتو ادبي ټولنې بنسټ ایښودلی و. سید ګلمان شاه یو له هغو کسانو څخه و چې په نوښار کې به یې مشاعرې جوړولې او د ورغلیو شاعرانو میلمه پالنه به یې کوله. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکې فاطمه سوریا بجیا د فبروري پر 10 نیټه په کراچۍ کې مړه شوه. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شوي ول چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړي د 1930 زیږیز کال د سپتمبر پر لومړۍ د هند په حیدرآباد دکن کې زوکړه وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شوی و. د فبروري پر 14 په هنګو کې مشال پښتو ادبي ټولنې د 4 نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. لیکوالو او شاعرانو د ممتاز اورکزی ز په چاک پروت یم، د ارواخاد اومت حسین بنگش په سنځله، د ارواخاد عبدالرزاق حکمت پر حکمتونه او د وصال اورکزی پر فطرت په رنگینیو کې کتابونو باندې مقالې واورولې. ورپسې یو لوی غیر ترهی مشاعره هم وشوه چې لسګونه شاعرانو پکې برخه واخیسته. فانوس ادبی کاروان په دې وروستیو کې د سویډن په مالمو ښار کې خپل غونډه وکړه. دا د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو یو ادبي او کلتوري ټولنه ده چې د ډنمارک او سویډن سربیره په نورو اروپایي هیوادونو کې هم مشاعرې، سندریز ماښامونه او د کتابونو مخکتنې ترتیبوي. په غونډه کې د فانوس ادبی کاروان پر هلو ځلو او راتلونکو نوښتونو خبرې وشوې. وروسته یو آزاده مشاعره هم وشوه. د فبروري پر 10 کراچۍ کې میشتو لیکوالو د جرس ادبي ټولنې غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو پریکړه کړې ده، دا غوره ګام دی. خو د قبایلي سیمو او کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو نمونه دې هم په دې لیک لړ کې شامل کړي. لیکوالو د افغانستان او خیبر پښتونخوا له حکومتونو دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتنو مشاهیرو مجسمې دې د کابل او پېښور په ښارونو کې ودرول شي.
له پامیر ساحل مو کلتوري او ادبي خبرونه واوریدل. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو عامه کتابتون او یو موزیم جوړول غواړي. د نوموړي وزارت مرستیال زردشت شمس په جلال آباد کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویل، حکومت دغه دواړه پروژې منځوري کړي او ډیر زر به پرې عملی کار پیل شي. نوموړي همدارنګه وایي چې د جاپان په مرسته د هډې موزیم د بیا رغونې لپاره به هم هلې ځلې پیلوي. له جلال آباد باز محمد عابد نور حال راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس ننګرهار ته راغلی و او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې په پام کې نیول شوې، هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري داغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله متاسفانه د ننګرهار غوندې یو علمي او فرهنګي ولایت مناسب عامه کتابتون نه درلود. نو سږ کال انشاءالله داغې لپاره هم بودیجه منظور شوې ده. په جلال آباد کې به یو مناسب اما کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې له نوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکاخا شي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د میوزیم پاړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه موجوده امکاناتو ته چې وګورو، د اډې میوزیم غوندې یو غټه پروژه موږ په خپلو امکاناتو باندې نشو ترمیمو.
زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفی او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له ننداري وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو 4 لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه بستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دی وایي چې په دغه نندارتون کې چې د افغانستان 3000 کلن تاریخي آثار به په کې ننداري ته وړاندې شي، ترڅنګ به یې د وسنی وخت یو انځوریز او ویډیوي ننداره هم وښودلی شي.
د ننګرهار په شان د پښتونخوا سواد سیمه هم د لرغونو آثار او پخوانیو تهذیبونو مالامال ګڼل کیږي. سواد د قدرتي حسن کرشمی هم لري چې زړه راښکون یې تر لرې لرې محسوسېدای شي. د سواد په تاریخي اهمیت به بیا کله خبرې کوو، خو اوس له سواته د وی رنګارنګي هنري شپې راپور لرو. زه هم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې. د سوات اوسیدونکو وایي له کلتوري میلو معلومیږي چې حالات سم شوي او خلک د ژوند له رنګونو مزه اخلي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندرې وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړي حارث بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي.
پروگرام چلولے کی کہ بسوات کی چیزیں ہو گئی سماری دسوات دسوانانو یہ اٹولنا اس وائف دا حوالہ شروع شوی دا او زمونگا دا سلسلہ بار جاری او دا کے لڑے چیزیں ہو دا کہ یہ وہی صدا
سندریز ما خام تا راغلی د بنگوری هنرمند سندرغاړي سادیا شوی چې دوی ته د هنر خودلو مقابل او شو د خیبر پختونخوا حکومت مننه کوي. یو بل سندرغاړی کرامت شاه وایي چې سندرغاړی په سرکاري توګه ومنل شول، دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
او بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې موږ لا چا په دې کې هم نه اصراف کړي چې لا قدم زموږ د یو جونی صدا یا زموږ د ثقافت یو کلچر دی، دا زموږ یې صدا داسې غلامنګ اوس هم په دې خلکو نیو تقسیم کړي. خو ډیره مننه ستاسو چې تاسو موږ له دومره مقرره کړله او حکومت ته هم ډیره شکریا ادا کوم چې خاص کر هنرمندو لپاره دا چانس ورکو.
موسیقي پروګرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمېر هنرمندان دي، اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډېر خوشاله دي.
دا پروگرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سوات د قدرتي حسن لطف والی نه مزه اوچتی کوي.
سندریز ماخام موسیقی د شپې نه وخته پورې جاری و چې ورته یو شمېر زلمی هم راغلی ول او دغه پروگرام څخه خوندونه واغستل.
د پښتو موسیقي خوګه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقي په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیر پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او سیرونکي ډاکټر لیاقت تابان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي په اړه یو سیرنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقي، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوی دي. دا کتاب موسیقي تر سهیلي پښتونخوا نومیږي. په کوټه کې د مشال لډیو خبریال خدای نور ناصر له خاغلی تابان سره خبرې کړي او په سر کې پښتلې چې دې کتاب لیکلو ته څه شی وهڅولو. ډاکټر تابان وایي
د دې کتاب د لیکلو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیرو څلوېښت کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اوسو، له کوره ووتلو، میوزیک تران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سس انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغه موسیقي ته دغه ورن کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څو خدم لایان حکومت رالی وندزونه ولګي دو ازمږ د ډېر نازولې سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په فریدې هوادو کې د بل نوکری کوي، نو دا موسیقي کرا کرا ازمږ په سیمه کې دای څه په ورو کې دوه وسره دا تاریخي ازمږ چې کم وراثت دی چې کم ازمږ اساسه د ازمږ مایا دا خوندې کول موږ د پاره اړینو، ځکه ما غوښتو چې موږ د موسیقي تاریخ خوندې سي. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تند نه په ماتې دله درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی لکه په کابل کې ولیکل سوی سلویش کال په خوا زولی د ګل مصطفی جهاد لیکلی، خو په هغه کې لږ تاریخ او لږ زیاتره تذکره و د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین جواک لیکلی افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سب کونه راخې هسي د موسیقي د خو په هغه کې چې ادبيات زیات موسیقي نه ولا یو کتاب لایک زاده لایک د پښتو د لیکلې دي فنکار نمبر هغه کې د پښتو د سندرغاړو تذکره راخسته ده نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکو دا وګوري چې پښتو موسیقي د کمر اپیل سوي ده د پښتو موسیقي ریشه له کومه دي د موسیقي هنر څنګه دی زموږ کوم مکتبونه دي په پښتني ټولنه کې څه هغه دي د موسیقي نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي تاسو خو لږ ذکر وکړو که پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شي په کوم موضوعاتو مو کار کړی
دا کتاب کې ما لس باب اچولی دي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي او لوی کار چې کوم دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي او دوی سي دا کار دی وه سم د کوټي د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې د او لسم باب چې په دې کې زکم په کومه نتیجه رسیدلې په کومه پایله رسیدلې او د موسیقي د وجه لپاره زکم وړاندې ځون لرم نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي 1550 سفیدا کتاب دي او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهلي پښتونخوا د سندرغاړو کم کم کوشش وکړې د سي شپږنی عکسونه ما جمع کوې دول سفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي
ډاکټر لیاقت تابان صاحب د موسیقي په اړه خمو ډیر خوندور کتاب ولیکه آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرې شو ده
موږ باید صرف خبري ونه کو عمل هم وکم د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډیر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړی ول د ریډیو سره هغه سره خوندي پراته او دا انټرویو اندي د ما سره نو دیس په سوو سندري ما جمع کړی دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کم او دا آوازونه په پښتنو ته ورسوم
خدای نور ناصرو چې ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ د یو نوي چاپ شوی کتاب په اړه خبرې کولې د خبرونې په دې برخه کې د ممتاز اورکزي یو شعر درته بشیر ګواخ وړاندې کوي
پرونه پور ازماو نند بل شو یو سړی پرونه پور ازماو نند بل شو یو سړی کمال وک شپ پشپ بدل شو یو سړی ارمان د منزل و باوریو په ارمان حیران یم پښا ولېله مزل شو یو سړی نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر لتا نه خو چاپیر لکه ململ شو یو سړی لډیرو کمالونو چو پاتې نیمه خوا لډیرو کمالونو چو پاتې نیمه خوا لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی او په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاتې په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاتې شاعر شوم زه زما غزل شو یو سړی شاعر شوم زه زما غزل شو یو سړی پرونه پر زماو نند بل شو یو سړی کمال وک شپ پشپ بدل شو یو سړی
د ممتاز اورکزي له شعر مو خوند واخیست د مشال راډیوي مجله اوري اوریدونکو د انسان او د رادیو د دوستۍ موده سلو کالو ته رسیږي. رادیو لخار نیولې تر کلیو بانډو غرونو اوسمسو موږ او تاسې له حالاتو خبر کړی یو. نن سبا ژوند ډیر په منډه دی او په یوه موبایل کې خلک نړیوال تلویزیونی چینلونه هم کتی شي، خو انسان او رادیو بیا هم د یو بل لمنه پریخی نه ده. په پښتونخوا او افغانستان کې په سلګونو شخصي او حکومتي رادیوګانې فعال دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا هر کال د فبروري 14مه د رادیو د ورځې په توګه منزل کیږي. په همدې موضوع له کابله خان محمد سین راپور لري چې ورکیا ورو اوس افغانستان کې د رادیوګانو خپرونې یو څه پیکه شوې دي.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتي ستونزې او د خزینه کارکونکو نشتوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړي دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره رادیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اواری شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر رادیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایی لمخې په هیواد کې 115 رادیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 4 رادیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې رادیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې رادیو د افغانستان د خلکو په تیره په لیرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت ده، او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې رادیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده، هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د رادیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځای د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وای د هیواد د نفوسو زیاته برخه رادیو اوري. د رادیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وای چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي.
ل رادیوګانو خبر شوې چې نن سبا یې کارونه یو څه ټکنی شوې دي. په رسنیو کې مجلې هم شامل دي چې په بیلابیلو موضوعاتو چاپی معلومات خپل لوستونکو ته وړاندې کوي. دا چې په رادیوي مجله کې کلتوري او ادبي موضوعات سیړو، نو د یوې نوې چاپ شوې ادبي مجلې خال پاړه معلومات ترکو. په پښتو ادب کې د ادبي مجلو خپل ارزښت پاتې شوی او تل یې د لیکوالو او شاعرانو نوي آثار ټولنې ته وړاندې کړي دي. خال یو نوي درې میاشتنۍ مجله ده چې د محمود ایاس په مدیریت کې لومړی ګڼه مارکیټ ته وتلې ده. په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران د محمود ایاس سره د خال مجلې په اړه خبرې کړي. لومړی پوښتنه ترې دا کړي چې د خال د خپرولو تر شا یې کوم مرامونه دي. ښاغلی ایاز وایي
زما دا خواهش و په زړه کې چې زه په پښتو ادب کې یوه داسې رساله راوباسم چې هغه رساله که یو شاعر جوړ کړي، یعنی یو شاعر ته مقام ورکړي، بیا به د لرې برې پښتونخوا پښتانه نشي رانړولی. کومې شاعر جوړ کړو نو هغه به هم داسې مقام لري، کومې افسانه نگار جوړ کړو هغه به هم داسې مقام لري، او که یعنی نقاد جوړ کړو هغه به هم همدا مقام لري. او دا کار فنون رسالې کړی دی. بس دا زما یو تند پزلکی. نو تیر ځل د پېښور ته زه راغلی وم څه میاشتې مخکې، یو کتاب سلسله کې ما ته ایوارډ راکولو. نو زه لاړم، نور کاسم هم راغلی و د دوبۍ نه. نو بس په د مجله باندې مو خبرې ورسره وکړې. نو ما ته نور کاسم وی دا خو ډېر ښه تجویز دی، دا زه ځم عرب امارات ته ځم، زه د ملګرو سره سلا مشوره کوم، بیا به زه تا ته حال وایم. نو بیا د هغوی ټولنه د کال پښتو ادبي تړون عرب مارات دو په ګډه بیا باقاعده یو نشست کړی، او په دا نشست کې دا فیصله کړې وه چې بس مو به مطلب دا د مجلې د پیسو بندوبست کوو، او دا مجله به درې میاشتنۍ چې ده دا به راوباسو.
په دې خال کې چې هغه تر اوسه پورې په پښتو مجلې چې څومره راوتي په هغه کې نه دي شوي، یا د پښتو چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په دې خال کې به نه وي صحیح
دا. اوس شکر دی خبره سوه تا به په دې کې نوی څه دی. په دې کې یو سل چلور غزلی دی او په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې کم از کم 80% اتیا فیصد مواد باید چې ډېر معیاري وي او انشاءالله دا دوا به زما تاسو په خپله چې تاسو یې ولولئ تاسو ته پته ولګي او بیا داسې د تنقیدي مضامین دي اته مضامین دي او په نورو موضوعاتو باندې دي مثلا په پښتو ادب کې د تمثال نگاری روایت مثلا په پښتو کې دا د اتل افغان شعري مجموعه د هغه د استقرایي تنقید په رڼا کې چې د هغه تجزیه کړې د فیض الوهاب فیض کیسر افریدي صاحب مضمون دی په تجریدیت باندې پوه شوې یعنی بیا د غسی د فیصل فاران مضمون دی دا ټول مضامین خدیس دا کم ما درته یاد کو هغه په استعاره باندې دی چې پښتنو شاعرانو استعاره په خپلو شعرونو کې څنګه استعمال کړی دی دا سی نور مطلب ډیر داسې مضامین شته ژباړي پکې دي مطلب په ژباړو کې د مصنف مرګ دا درولان باد ډیر مشهور مضمون دی د ډیت آف تھیاتر د کافکا یو جنسی افسانه ده هغه ما د هغې مژباړه کړې ده
د قاری یعنی د لوستونکو هغه ریسپانس څنګه وو هغوی تاسو څنګه ردي عمل عکسل عمل هغوی څنګه ښودلی دی
دا مجله به انشاءالله کابل ته ځي جلال آباد ته به ځي کندهار ته به ځي دا کندهار ته به د کوټې نه ځي او پېښور نه به جلال آباد او کابل ته ځي او داسې مطلب په خیبر پښتونخوا کې مطلب هر ښار ته به انشاءالله ورسیږي موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته ورسیږي او زموږ په دا سویلي پښتونخوا کې هلته به هم انشاءالله هر ښار ته مو ګڼې رسوو او عرب عمارات ته به لیږو سعودي عرب کې خلکو غوښتنه کړې ده داسې په قطر کې خلکو غوښتنه کړې ده د بار ملکو ډیرو خلکو مطلب
د خال مجلې مسؤول مدیر محمود یاس سره مو زموږ د همکار محمد عمران مرکه اوریده اوریدونکو اوس درته د چینایانو د نوي کال په اړه راپور لرو چینایان خپل نوي کال د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکي د دوی نوي کال عموما په پسرلي کې پیلېږي او لومړی دوه اونۍ د پسرلي د جشن په توګه هم منځل کیږي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک د چینایانو نوي کال بدرګه کوي زموږ همکارا فرشته جلال زئی درته نور معلومات درکوي
د نوی چینایي کال د پیل لومړی 15 ورځې د پسرلی د جشن په نوم هم یادېږي د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کیږي نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي د کال تر پیل یو ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي چینایي کالونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي سږ کال د بیزو کال دی د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پیژندل شوي شخصیتونه زیږېدلي دي مثلا لیونارډو داوینچی یا چارلز ډیکنز د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سږ کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډېر لوی جشن به وي
اوس ورزو جلال آباد تا د مومن کتابخانی له مسول فضل مولا مومن نورو چې تازه یې څه چاپ کړی دی
مونږ تقریبا په تیره یو میاشت کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي په دې کې انجینري ادبي حقوقي او سیاسي او ټولنیز کتابونه شامل دي په دې کې یو کتاب دا چې جرس په نوم باندې بل یو کتاب دی چې مدیریتي ناروغي بل اوسپنیز سیماتیک کانکریټ دی بل مهندسی را چې دا یو انجینري کتاب دی بل نیوز ورلد دی اخباری لغات او د انګلیسي لغات په پښتو باندې کړي دي بل یو کتاب چې مهم دی د پاکستان او چین اړیکې سیړي دي بل د یو خو مدیریت په نوم باندې کتاب دی چې دا د اردو نه ژباړه ده بل عمومي کیمیا په نوم باندې کتاب موږ چاپ کړی دی په دې میاشت کې بل یو مهم کتاب چې دی چې په دې برخه کې مهم کتابونه نه لرل پښتو کې برق انجینري ده برقي انجینري بل د نصیر احمد احمدی د ضرورت په نوم باندې یو ناول دی
اوریدونکو د دې اونۍ د مجلې مطالب هم دومره وو نور ډېرې خبرې به را روانه اونۍ کې کوو تر هغې د خدای پامان
د
مشال ریڈیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پپوکم یو لسو بجو
د مشال ریڈیو وی مجله
په یوونی مبجا
ستونزې او سرکار
پپاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه
په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مبجو
اف سی آر او پښتانه
پپاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مبجو